تي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو خبرونه تر شراغ لاست وخت د افغانستان د غرمې دولس بجې سوې. نن دوشنبه د ورید وهمه نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د مارچ له 22 نیټې سره برابره ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکي چارې مې رحمت ساپای پر مخ وړي. افغان حکومت وایي هغه ورځ چې د پوځ هلیکوپټر سقوط وکړ، د وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هیڅ نظامي عملیاتو پلان نه و. د دې تفصیل به وروسته په دې خبرونه کې واورو. د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال له نړیوال فدراسیون غوښتي چې د 2022 کال د نړیوال کپ پر کوربه قطر د فشار راوړي چې د کډوالو کارګرانو حقونو ته پام وکړي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د ولسمشر لومړی مرستیال په بیسود ولسوالۍ کې د ملي اردو د الوتکې نسکورول یو څرګند جنایت بللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه له اروپایي متحدانو سره په بروکسل کې خبرې وکړي او د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر د فشار راوستو غوښتنه کړې څو د کډوالو او کارګرانو وضعیت ښه کړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د میدان وردګو ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د یوې الوتکې نسکورول یو څرګند جنایت بللی. ښاغلی صالح نن په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی، په بیسود ولسوالۍ کې د پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه و پلان شوي. د ملي اردو څرخي الوتکه د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې په بیسود ولسوالۍ کې نسکوره شوه. امرالله صالح په پیښه کې د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د 5 غړو مړینه یو څرګند جنایت وباله او د عملانو د مجازاتو غوښتنه یې وکړه. په بیسود ولسوالۍ کې د یوې وسلوالې ډلې د قمندان عبدالغنی علیپور پلویانو ویلي چې د الوتکه ښایي د دوی لخوا نسکوره شوې وي. له دې پیښې وروسته دفاع وزارت د علیپور د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې دغو وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبرونه هم ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي بلینکن به سبا او بل سبا چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې برخه واخلي او د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره به هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي. په اعلامیه کې راغلی دی چې بروکسل ته د سفر پر مهال به بلینکن په افغانستان کې د ناټو پر رول د تروریزم پر ضد پر مبارزه او همداراز د چین، روسیې، سایبری امنیت، اقلیمي بدلون او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بلینکن د سفر په درشل کې ویلي و چې واشنگتن د ناټو له متحدانو او نورو شریکانو سره په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه له نږدې مشورو ته ژمن دی. په نیمروز کې د کمال خان بند پرانستنې مراسم چې ټاکل شوی و نن ترسره شي د دوو ورځو لپاره وځنډېدل. د نیمروز چارواکي وایي دا بند به د چهارشنبه په ورځ پرانستل شي او دوی وایي چې ولسمشر اشرف غني به یې د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د نیمروز د ولی ویاند رحمت الله عمري ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بند د ګټو په اړه وویل:
دیوار استنادی این بند 16 متر
د دغه بند استنادی دیوال 14 متر لوړوالی لري. دا بند 2188 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کوي. د دې ترڅنګ دا بند کولای شي چې 9 میگا واټ برېښنا هم تولید کړي.
کمال خان بند چې د نیمروز په چار برجک ولسوالۍ کې پروت دی، لسګونه زره هکتاره شاره ځمکه هم خړوبه ولای شي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کاناډا یو پخوانی ډیپلومات مایکل کوفریک نن په چین کې د جاسوسۍ په تور محاکمه کیږي. د قضیې د اوتاوا او پیکینګ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. تیره جمعه د یو بل کاناډایي سوداګر مایکل سپاور محاکمه چې د بندو دروازو تر شا پای ته ورسېده. سپاور د 2018 کال په دسمبر میاشت کې د کوفریک له توقیف وروسته نیول شوی و. د دغو کاناډایي وګړو نیول کېدو ته تر ډیره د کاناډا لخوا د چین د ټکنالوژۍ د کمپنۍ هواوی د مالی مسؤولې مینګ وانژو د نیول کېدو په ځواب کې د سیاسي غچ په سترګه کتل کېږي. وانژو د 2018 کال په دسمبر میاشت کې د امریکا په غوښتنه ونیول شوه. د کاناډا او نورو لویدیزو هیوادونو ډیپلوماتانو ته اجازه نه وه چې د سپاور په محاکمه کې حضور ولري. د دې علت امنیتي دلایل ښودل شوي وو. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي دي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي چې د کډوالو او کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي. د سازمان په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي قطر د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب د امتیاز له ترلاسه کولو وروسته د پرله پسې څیړنو په غبرګون کې په تیرو څو کلونو کې یو لړ مثبت اصلاحات راوستي، خو زیاتوي چې دا اصلاحات ډیر وخت په سم ډول نه عملي کیږي او په نتیجه کې زرګونه کټوال او کارګران لا هم استثماریږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. امنیسټي د فیفا مشر جیانی انفانتینو ته په یو څلور مخیز لیک کې غوښتنه کړې چې فیفا باید سمدستي ډاډ ترلاسه کړي او مشخص اقدامات وکړي څو دا خبره یقیني شي چې نړیوال جام په قطر کې ډیره کډوالو او کارګرانو ته دایمي مثبت میراث پر ځای پرېږدي. په قطر کې اقتصادي فعالیتونه تر ډیره د آسیایي او افریقایي هیوادونو پر نږدې 2 میلیون کډوالو او بهرنیو کارګرانو متکی دي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پوځ د یوې هلیکوپټر تر سقوط وروسته په دغه سیمه کې نظامي عملیات لا روان دي. د الوتکې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ په شپه کې په بهسود ولسوالۍ کې سقوط وکړ او چارواکو د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د 500 غړو د وژل کېدو خبر ورکړ. د نوي کال په مناسبت د کروندګرو فستیوال پیل شوی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې باور و چې د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال له نړیوال فدراسیون غوښتي چې د 2022 کال د نړیوال کپ پر کوربه قطر دی فشار راوړي چې د کډوالو کارګرانو حقونه دي حقونو ته پام وکړي. په نړۍ کې د توپیری چلند پر وړاندې د مبارزې اونۍ روانه ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې په نوم اونیس پروګرام خپریږي. د کمال خان بند د وری په څلورمه چاریه پیلیږي. پر دې موضوع په دغه پروګرام کې خبرې شوې.
دغه بند د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ارزښت لري. د دې ترڅنګ 1400 هکتار کرنیز ځمکه خړوبوي او د 250 میلیونه متر مخابا او اوبو د ذخیره کولو وړتیا به ولري.
د دغو او نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو ازادي راډیو اوري. د میدان وردګو والی وای علي پور او ډالۍ له خپل ځای د بهسود لومړی حصے ته تشتیدل دي. مرکزی قرارګاه او ځینی پوسټي لمنځه تللې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویله هم د علي پور پر وړاندې عملیات روان دي. د پداسې حال کې د چې څو ورځې وړاندې د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د افغانستان دفاع وزارت هلیکوپټر وبشتل سو او لکبلې نه تنه په څلور چې څلور یې د پوز پیلوټان وو و وجل سو. دفاع وزارت ویلي چې یاد هلیکوپټر د علي پور د وسلوالو وشتلې ده. که څه هم قومندان علي پور دا نه دی ویلي چې د یاد هلیکوپټر په نسکورولو کې لاس لري، خو ویلي دي چې د جګړې پر مهال هر څه پیښیدای سي. نور په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګ ولایت بیسود ولسوالۍ کې د ملي دفاع وزارت یوې هلیکوپټرې تر نسکورېدو وروسته په دغه ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د میدان وردګ والي عبدالرحمن طارق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال علي پور هغه سیمه ییز قومندان چې دغه هلیکوپټر پر رانسکورېدو تورن دی له خپلې ډلې سره د بیسود له لومړۍ حصے تښتېدلی دی. خاغلی طارق دا هم ویلي چې د علي پور مرکزی قرارګاه او ځینې پوسټې لمنځه تللی او په خبره یې هغه په صلاح هم د امنیتي ځواکونو لټه روانه ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان بیا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې لا هم په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. نوموړي دانه دی ویلي چې تر دې دمه د دې عملیاتو لامل څومره تلفات وخته خو تیر ورځ دغه وزارت په وخبره کړي لامه کې ویلي و چې د ملي اردو په یو هوایي حمله کې د علي پور دولس وسلوال وژل شوی دی. هڅه مو وکړه علی پور ته نږدې کسان او د سره په دې اړه خبرې وکړو، خو دمګړی د نوموړي د کسانو ټلیفونونه بند. خو عبدالغنی علی پور د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه پیښې په اړه ویلي وو چې یو جنگي وضعیت چې کله پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي، یا به کسان وژل کېږي، یا به ټانګ یا کور اور اخلي، په دې ځای کې معمول خبره ځکه ده چې د افغانستان دولت پر دوی باندې حمله کړې وه. خو له دې وړاندې د غیر مسؤولو وسلوالو د دې قومندان ویان ویلي وو ښایي دغه هلیکوپټر د دوی وسلوالو ویشتلی وي. بلخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسیال امرالله صالح تازه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پیښې په شپه د امنیتي ځواکونو له لوري هیڅ ډول عملیات نه و پلان شوي. نوموړي دا هم په خپل دې فیسبوکي پوسټ کې لیکلي دي چې دغه پیښې ته قومي رنګ ورکول غلط کار دی او هیڅ ډول اساس نه لري. نوموړي ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هیڅ وخت نه په پټه او نه هم ښکاره د هیڅ اقوام په اړه د عملیاتو امر نه دی ورکړل شوی او نه به هم کله ورکړل شي. له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت چارواکو هم ویلي وو چې په دغه شپه چې هلیکوپټر ویشتل کیږي، ترانسکور کیږي، هیڅ ډول عملیات نو پلان شوی او دوی دغه هلیکوپټر الته د ټپیانو د انتقال په هدف باندې سیمه ته تللی و. عبدالغنی علی پور چې په قومندان علی پور هم مشهور دی، 1300 ویل مریض کال کې په قوس میاش کې د خپل سر او وسلوالو فعالیتونو په تور په کابل کې ونیول شو. خو په خبرګون کې په پلازمینه کې د مظاهرو او ګډګوډۍ ونورسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب او ملاتړ لبنده خوشی شو. بلې ملالې جان،
ډېره مننه. اوریدونکو تاسو واوریدل چې د میدان وردګو والی ویلي چې قومندان علی پور او ډلې لخبل ځای د بیسودو لومړی حصے ته تشتیدلې دي، او دا ورسته له هغه چې په د سیمه کې د نظامی عملیات پیل شوی او عملیات ورسته له هغه پیل شول چې د افغان پوز یو هلیکوپټر ووشتل سو، او په دې هلیکوپټر کې نه کسان چې د پاولز څلور پیلوټان هم پکې شامل ول او وژل سول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسو ازادي رادیو ووري. اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه.
په کابل کې د بازګر ملي ورځ په مناسبت د کرنیزو محصولاتو لوی نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې په 1990 لمریز کال کې د کویټنون نسوبه لامل د بازګر جشن او نندارتون ونه شو، خو دا ځل د بازګر میله او د کرنیزو تولیداتو 15 نندارتون د کابل په بادام باغ کې د لوړپوړو دولتي چارواکو او سفیرانو په موجودیت کې پرانستل شو. په دغه نندارتون کې 258 غرفې دي چې پکې کرنیزې توکي لاسي صنایع نندارې ته خودل شوي. نوموړي ویل چې تمه ده په دغه نندارتون کې د پام وړ قراردادونه ترلاسه شي چې د بزګرو اقتصادي ځان بسیاینې لپاره به ګټورې پایلې ولري. له بلې خوا ولسمشر غنی نن د بزګر ملي ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د بزګر د ملاتړ په موخه د بازار موندنې او د مناسب داخلي او بهرني مارکیټ په برخو کې منظم پروګرامونه لري. ښاغلي غنی ویلي دا پروګرام به د دې لامل شي چې د بزګرو محصولات په مناسب وخت کې مارکیټ او بازار ته وړاندې شي. ولسمشر غنی په خپل پیغام کې ویلي ډیر شر با کمال خان بند چې د کرنې وده او اوبو لګول کې مهم رول لري پرانستل شي. ښاغلی غنی وایي افغانستان باید په بیلابیلو برخو کې د کرنې د منظمو برنامو په لرلو سره په ځان بسیا شي. او د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي ناامنۍ او کورونا ویروس تر ډیره د کوچني کاروبار خلک او کارګر اغیزمن کړی دی. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال تر نیمایي ډیر کوچني کاروبارونه زیانمن شوي او یا په ټپه درېدلي دي. نوموړي وویل چې لوی کاروباریان په کوچنیو کارونو مستقیم اغیز لري او دا مهال ډیری پانګوالو د ناامنۍ له امله خپلې پانګې بهر ایستلې دي. د دوی په وینا ناامنۍ او د بنسټیزو پروژو نشتوالی د کاروبار کار پر وړاندې له جدي خنډونو څخه دي. د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو د خصوصي سکتور پانګوالو او صنعتکارانو په کاروبار هم منفي اغېز کړی. د دوی په وینا کچیرې په کابل او نورو ولایتونو کې امنیتي وضعیت همداسې دوام وکړي، ډیری پانګوال به له هېواده بهر ووځي. خو افغانستان د کورنیو چارو وزارت بار بار ویلي د سوداګرو د امنیت ساتل ورته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅه کوي.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. اوس هم یو نړیواله موضوع. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو پر کوربه هیواد قطر د فشار راوړي چې په دې هیواد کې د مهاجرو کارګرو د کار حقوق ښه کړي. قطر چې د کاري ځواک په سلو کې 95 مهاجر کارګر جوړوي، د دغو لوبو لپاره د استډیومونو، سړکونو او عام ترانسپورت پر پروژو کې لویه ونډه لري. د بشري حقونو ډلو له ډېرې مودې راهیسې پر قطر انتقاد کړی چې په دې هیواد کې له مهاجر کارګرو څخه ناوړه استفاده کیږي او ورسره بد چلند کیږي. نور تفصیل نوریاس نوري څخه اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن په یو بیان کې ویلي چې که څه هم قطر له هغې وروسته چې د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب خپل کړی، په وروستیو کلونو کې د کار د شرایطو د ښه کولو لپاره یو لړ مثبت اصلاحات راوستي، خو اکثره دغه اصلاحات سم نه عملي کېږي او له په زرګونو مهاجر کارګرو څخه ناوړه استفاده او ورسره بد چلند دوام لري. په هغه څلور مخیز لیکي چې امنیسټي انټرنیشنل د فیفا مشر گیانی انفانتینو ته استولی د فوټبال نړیوال فدراسیون څخه غوښتل شوی چې جدي او کوټلي اقدامات دی وکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې د فوټبال دغه سیالۍ په قطر کې د ټولو مهاجر کارګرو لپاره یو مثبت او تلپاتې پایله له ځان سره ولري. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د فوټبال د نړیوال سیالیو د تنظیمونکي په توګه فیفا مسؤلیت لري چې دا مسله یقیني کړي چې د دغو لوبو د تیاریو او همې د ترسره کولو په مهال د بشري حقونو درناوی کوي. قطر زخت زیات د آسیایي او افریقایي هیوادونو په شاوخوا 2 میلیون کارګرو پورې تړلی دی چې دا د دې هیواد د ټول کاري ځواک په سلو کې 95 جوړوي. دغه کډوال کارګر د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د سټډیومونو، سړکونو او عامه ترانسپورت په ګډون په بنسټیزو سترو پروژو کې لویه ونډه لري. دغه کارګر به هم همداشان د دغو لوبو له پیلېدو سره د خدمتونو په وړاندې کولو کې هم کلیدي ونډه لري. قطر چې د تیلو بډایه زیرمې لري، په وروستیو کلونو کې د کار د شرایطو د ښه کولو لپاره یو لړ اصلاحات وروسته له هغې عملي کړل چې نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت څارنې ته جدي پام واړاو. دا وروسته له هغې چې د بشري حقونو ډلو وموندله چې د مهاجر کارګرو په وړاندې ناوړه چلند او له هغوی څخه ناوړه استفاده کیږي. د اصلاحاتو د یو قانون له مخې د مارچ له 6 وروسته میاشتنۍ تنخوا به له 250 ډالرو کمه نه وي. دغه راز د کارونو مالکان به مکلف وي چې کارګرو ته ډوډۍ او سرپنا برابره کړي یا یې معادل پیسې ورکړي. قطر دغه راز د 2019 کال په اکتوبر کې د کفاله په نوم هغه جنجالي سیستم هم لغوه کړ چې د نورو شرطونو تر څنګ یو کارګر د خپل مالک له خوښې پرته له هېواده نه شوی وتلی او نه هم خپل کار بدلولی شوی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي که څه هم په قانون کې دغه نوي بدلونونه له دې سره مرسته کوي چې یو کارګر په اسانۍ له خپلو مالکانو څخه ناوړه استفاده کوي ځان خلاص کړي، خو هغه په خپل وار بد چلند ډیر نشي کمولی. امنیسټي انټرنیشنل په قطر کې د کارګرو د حقونو د ښه کېدو لپاره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې برتانوي ګارډین ورځپاڼې د روان کال په پیل کې راپور ورکړ چې په قطر کې له 2010 کال له هغه مهاله چې د هېواد 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو کوربتوب خپل کړی، د هند، پاکستان، نیپال، بنګلادیش او سریلانکا 6500 مهاجر کارګر په دې هېواد کې مړه شوي دي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیم کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسی ازادي رادیو اوري. په کندوز کې د کرنې او مالداري ریاست چارواکي او دغه راز باغوانان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د لیمو د باغونو شمیر زیات شوی او حاصلات یې هم ډیر شوي دي. په دې ولایت کې هغه کروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو څخه خوشاله دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کندز ښار په چلمزار سیمه کې د لیمو د ونو یو نوی رسیدلی باغ دی چې شاوخوا د لیمو اویا ونې پکې دي. څلوېښت کلن محمد الله دا باغ په یو جریب ځمکه کې جوړ کړی او له سګنی حاصل یې خوشحاله دی.
لیمو په کندز ولایت کې ډېر زیات کرل کېږي چې ډېر ښه حاصلات ورکوي. یو ونه تر اتمنو تر لس منو پورې حاصل ورکوي. تیر کال یو منې په 500 افغانۍ خرڅېدل او سږ کال په 800 افغانۍ و. چې د سړې خونې شتون ولري دغه لیمو سره ټول وړه به خلق تازه لیمونه ګټه پورته کوي.
په کندز ښار کې د تازه میوې سوداګر نجم الدین هم وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو حاصلات زیات شوی دی. نوموړي راته سږ کال په دې ولایت کې د لیمو د بیو په اړه وویل.
تیم امسال به خاطر که بازارهای ما خوب بوده این بازار باز خصوصا لیمو. همی لیمو که هستم ویتامین سی دارم مردم بیشتر.
سه کال زموږ د میوو بازار ښه و او په ځانګړې توګه د لیمو بازار ځکه لیمو ویټامین سي لري او خلک یې د کرونا ویروس لپاره کاروي. موږ یو من لیمو په 1500 او 1600 افغانیو پیرو او هغه کسان چې له موږ څخه لیمو اخلي او نورو ولایتونو ته انتقالوي ښایي هغوی یې یو من په 1000 او 1500 افغانیو وپلوري.
د دې ولایت د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې د لیمو باغونو په کندز ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دا مهال په دې ولایت کې په 45 هکتار ځمکه د لیمو باغونه ولاړ دي. د دې ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ وایي چې پخوا کلونو کې به دوی د لیمو نیالګي له تاجکستان څخه راوړل خو اوس له کندز څخه د هیواد نورو ولایتونو ته د لیمو نیالګي وړل کېږي.
ریاست ادارې زراعت محلي هم سعی تلاش کرده قسمت ترینینګ دادم اینا چگونه استفاده میشه چگونه کشت میشه.
د کرنې ریاست د لیمو د باغونو جوړولو د لیمو د نیالګیو کینولو د نیالګیو ساتلو او د حاصلاتو راټولولو په اړه کروندګرو ته کره پوهاوی او ټرینینګونه ورکړي دي او کروندګر هم د لیمو له باغونو څخه راضي دي. موږ پلان لرو چې د لیمو باغونه نور هم پراخه کړو.
نوموړی زیاتوي چې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خانآباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلایزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علیآباد ولسوالیو کې موجود دي. د کندز کروندګر له دولت نه غواړي چې د دوی نور کرنیزو محصولاتو ته د مناسب مارکیټ تر څنګ معیاري سړې خونې جوړې کړي تر څو کرنیز توکي خراب نه شي. په کندز کې باغداران د لیمو له حاصلاتو داسې مهال خوښي کوي چې په دې ولایت کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پرله پسې جګړو د کروندګرو او باغدارانو په ورځنیو چارو ناوړه اغېزه کړې او ګڼ باغونه د جګړو په سیمو کې بې باغوانانو پاتې دي. د کندز کروندګر وایي که جګړه نه وي نو د کندز ځمکه د لیمو په څیر د ګڼو نورو میوهدارو ونو او بوټو د پاللو او د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره له هر پلوه مناسب شرایط لري چې نه یوازې د کندز بلکې د نورو ولایتونو د خلکو اړتیاوې هم پوره کولی شي.
د پیړۍ هیلې.
سلامونه نیکی هیلی دی ازادي رادیو ګلالیو اوریدونکو او همکارانو ته وړاندې کوم. مبارز خرو ټایم له پکتیکا سروبي ولسوالۍ نه زه د خون کې په حیث دنده اجرا کوم او زما نظر هم دا دی چې 13-14 پیړۍ چې وه لومړی د ټولو جهانیانو دپاره یا د ټولې نړۍ دپاره چې کرونا وبا کې راغله ډېره خونړۍ پیړۍ وه او د افغانستان دپاره خو ډیره زیاته خوړ نړۍ وه ځکه چې یو کرونا وبا او بل تیر څو لسیزې جګړې وې چې دا پیړۍ ډیره زیاته خونړۍ کړې وه او راتلونکې پیړۍ ته زیات خوشبین یو. علت یې همدا دی چې نور به موږ انشاءالله د سولې په ټغر باندې ټول افغانان ورونه سره کښېني او نور به په امن کې ژوند کوو. ډېر ورته خوشحاله یو او هیله مو همدا ده چې دا پیړۍ د ټولو افغانانو دپاره د ټولو مسلمانانو دپاره د سولې، امن او د دوی د بشپړه د ژوند جوړېدا پیړۍ.
تاسې ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو په زړه پوری موضوع مچان د دې سربیره چې له کثافاتو سره یې سر و کار دی ځان هم پاکوي. د دې حشرې د سترګو دید استثنایی دی خو سرعت یې بیا داسې نه دی. د برایټ سایډ په نوم له امریکا خپرېدونکې ویبپاڼې په دې اړه یوه څېړنه کړې ده چې جزئیات یې له احمد شیبر څخه اورو.
مچ داسې ساده حشره نه ده لکه موږ تاسو ته چې ښکاري. کله چې تاسو ورته ګورئ ډېر کله خپلې پښې، ځان، سر یا وزر مشي. دی دا د دې لپاره نه کوي چې کوم ځای خارش کوي، دی دا د دې لپاره کوي چې ځان له چټلیو پاک کړي. له بیولوژیکي پلوه د پښو پاکېدل د مچانو لپاره ډېر مهم دي. که د مچانو پښې پاکې نه وي دوی دا تشخیص له لاسه ورکوي چې یو ځای کښېني او وپوهېږي چې دا خواړه دي که نه دي. د پښو سینسورونه له مچانو سره په الوتنه کې هم مرسته کوي. د مچانو د پاکېدو مسئله د دوی د مرګ او ژوند مسئله ده. مچ ځان په پښو، وزرو او حتی سترګو چې باڼه نه لري پاکوي. همداراز ورپورې نښتي شیان په خوله ایسته کوي. د څېړنې له مخې مچان د انسان په څېر په دې پوهېږي چې خواړه خواږه دي، تروه دي، خوندور دي که بې خونده. خو توپیر دا دی چې انسان د یوه خوندور شي تر څکلو مخکې شاید هغه له بوی څخه خوند واخلي. مچ د وزرو او پښو په مرسته د خوړو خوند احساسولی شي. مچان چې کله پر خوړو کښېني سره له دې چې سینسیرونه یې معلومات ورکوي چې څرنګه خواړه دي خو بیا یې هم څکي چې ډاډه شي. د څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې شاوخوا 1.5 لک ډوله مچان شته. که چیرته دا له مرغانو سره پرتله کړو نو په نړۍ کې څه باندې 3400 ډوله مرغان دي. مچان تیز ښکاري خو څېړنه څرګندوي چې یو مچ په یو ساعت کې 4.3 مایله سفر کولی شي چې دا د انسان له پلی تګ سره برابره اندازه ده. خو مچ د سترګو په واسطه ځان له خطره ساتي او د مچ سترګې په یوه وخت 360 درجې زاویې په اندازې سیمه ویني، شاته یې هم که څه وي لیدلی شي. د څېړنې له مخې مچان د نړۍ لپاره ضروري دي ځکه چې نباتات القا کوي او کثافات مصرفوي. که چیرته مچان نه وي دومره کثافات له منځه نه شي تلی. ځینې څېړنې ښیي که مچان نه وای نو چاکلیټ به په نړۍ کې نه وو. یو ډول ځانګړي مچان دي چې د کاکاو نباتات القا کوي.
تاسو له پیغامونو
مشکل می داوی چې لازمون مشکل ده مسلین پر ورسوی د تسلسلی وزارت شدی د مسلین لپاره به دلشه و لکری دی کارتونه ورته جوړ کړی ده بانک مګر پنځه پر میاشتې کې مسلین ته 1300 افغانۍ یا 2000 افغانۍ به دلشه ورکړي. د دوی اصلي حق چې 1300 افغانۍ د میاشتې ده مګر دوی په پنځه پر میاشتې کې 2000 افغانۍ به دلشه ورته حواله کړي. مسلین سخت مشکلات سره مخامخ دي لیلیه نسته همدارنګه مسالې پرې هم ډېر دي. نو دوی پر وخت باندې به دلشه ورته حواله کړي. نور دا اواز تر مسلین پورې ورسوي ډېر به شوي. مننه.
ہندوستان ولایت محمد مدنی آزادی ریڈیو سر تماس کیا ما زغوالم چې دغه د تذکرو په اړه خبرې وکړم. دغه کم الکترونیکی تذکره چې په افغانستان کې د توزیعات شروع دي د افغانستان د ملي احصایې اداره چې کم دغه تصمیم نیولې ده چې د 400 اقوامو دغه قوم نوم چې دی په لیست کې شامل کړي دا یو ښه پریکړه ده. که د اقوامو قوم ته ذکر کېږي نو باید دې کې تبعیض او توپیري چلند باید ونه شي. ځکه په افغانستان کې هر وګړي هر قومونه دا حق لري چې باید هغوی خپل تعریف ذکر کړي. نو زما په نظر باندې دغه 400 اقوام چې دغه نومونه په تذکره کې ذکر کېږي نو دا یو ښه پریکړه ده او موږ دغه پریکړې ته په درنه سترګه ګورو. په دې هیله چې حکومت په خپل دغه دریځ باندې او خپل دغه تصمیم باندې جدي او صادق واوسي. والسلام علیکم.
زه سید محمد یم له هلمند د بش ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. وروره دا د هلمند د هرات او د کندهار دا لوی عمومي لار چې د وروره دا بېخي خرابه ده. هر ورځ مچران به چې بس دي دلته موټر چې بس سوی دلته موټر پک چې بس سوی دي. زه هیله لرم چې دغه لاره جوړه او روغه شي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. تاسی ازادي رادیو اوري هغه ځنی پیغامونه مو وریدل چې تاسی ازادي رادیو ترالی جلیدي تاسو له تماس څخه مننه چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه پریږدي. تاسی د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز پروګرام خبريږي چې د دې پروګرام موضوع هم د کمال خان پر بند باندې ده. په دې پروګرام کې پر دې خبرې کېږي چې د کمال خان بند دوري په څلورمه نیټه پیلېږي. د پروګرام دوهمه نیمایي کې یو 12 بجې او 13 دقیقې سوي دي. د خبرونو لنډیز له احمد تکل څخه اورو.
د ولسمشر لومړی مرسیال امرالله صالح د میدان وردګو ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د یوې الوتکې نه سکورول یو څرګند جنایت بللی. ښاغلی صالح نن په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی، په بیسود ولسوالۍ کې د پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه و پلان شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي بلینکن به سبا او بل سبا چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې برخه واخلي او د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره به هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي. په نیمروز کې د کمال خان بند پرانستنې مراسم چې ټاکل شوی و نن ترسره شي د دوو ورځو لپاره وځنډېدل. د نیمروز چارواکي وایي دا بند به د چهارشنبې په ورځ پرانستل شي او دوی وایي چې ولسمشر اشرف غنی به یې د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د کاناډا یو پخوانی ډیپلومات مایکل کوریک نن په چین کې د جاسوسۍ په تور محاکمه کېږي. د قضیې د اوتاوا او پیکینګ ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتنه کوي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي چې د کډوالو او کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي.
د خبرونو لندیز مول ازادي رادیو واورید. اوس هم د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام 25 دقیقې خبريږي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشه درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ وشي ټاکل شوی چې د کمال خان بند رواني حمل یا وری میاشتې په سلورمه نیټه پرانستل شي. افغان حکومت ویلي چې د پرانستې په دې مراسمو کې به د افغان ولسمشر په ګډون لوړ پوړي دولتي چارواکي ګډون وکړي. کمال خان بند په نیمروز ولایت کې جوړ شوی. د اوبو د ټولېدو پروسه د سلواغې له لومړۍ نیټې پیل شوی. دا بند د نیمروز د زرنج ښار د سویل په 13 کیلومتره کې پر هلمند سیند رغول شوی چې د افغانستان لغرونو سرچینه اخلي او د اوبه د امو سین تبهیږي. د خبرو شوی معلوماتو پر بنسټ د غبن په جوړیدو شاوخوا 200 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. افغان حکومت د اوبو تنظیم د افغانستان لپاره مهم بللی او ویلي دي چې هڅه کوي د افغانستان اوبه مهار کړي. د دې اونۍ د 25 دقیقې په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو چې اوس مهال په افغانستان کې په څومره بندونو باندې کار روان دی او دا چاره د افغانستان لپاره څومره مهمه ده. د اوبو چارو د تنظیم ادارې ویاند نظام الدین خپلواک او دغه شان د کرنې د برخه متخصص میرویس خوګیانی را سره په خبرونه کې ملمانه دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خرغلاست وایم. خپلواک صاحب، که پیلې لتانه کو د کمال خان په بند راته وغږیږي، تخنیکی معلومات د بند په اړه لوریدونکو سره شریکې مهرباني.
کمال خان بند د هیواد یو لستر او بارزښت بندونو څخه دی. د جوړولو چارې بشپړې شوې. دغه بند به د وری میاشتې په څلورمه نیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي. دغه بند د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ارزښت لري. د دې تر څنګ 144000 هکتار کرنیز ځمکه خړوبوي او د 250 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا به ولري. په ټوله کې کمال خان بند په هیواد کې یو له غوره او د مانوي ارزښت لاړخه د خورا لوړ بند دای چې په نیمروز ولایت کې جوړیږي. دغه بند چې کله ګټه خستنه توسپارل شي لاغنه وروسته به عملا په د نیمروز هغه خړې دښتې چې کلونه کلونه باغه شاړې پرتې وې هلته د انسانانو ژوند خو مشکله و چې مرغان بالته نه راتلل هغه ټولې دښتې به زرغونېږي او هلته به د ژوند زمینه د بیا ځل لپاره مساعدېږي او په ټوله کې به دغه بند د هېواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره خورا ګټور وي. کمال خان بشپړې دو سره به د نیمروز ولایت زمونږ د سروې له مخې بهلته تر شپږ نیم لکه کسانو پورې افغانان ته به د کار زمینه مساعد کېږي.
ډېر زیاته مننه خپلواک صاحب تاسې به را سره یاستئ. خوګنی صاحب ته به ورشو. خوګنی صاحب که تاسې راته په زراعتي ارزښت باندې وغږېږئ، یو لک څلور اویا زره هکټاره ځمکه به د دې بند نه خړوبېږي، څومره مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته قدرمن خپلواک صاحب ته او استاذ ټولو اوریدونکو ته. واکسین دا ډېر یو تاریخي مسایل دي او په دې باندې فکر کول او د دې په اقتصادي او د دې په ټولنیز او د دې په زراعتي ارزښتونو باندې خبرې کول ډېر وختونه باید ونیسي، ډېر په دې باندې باید کار نور هم وشي. هر به هغه بند چې د هغې د تهداف ډبره کېښودل کېږي نو معمولا په ټوله دنیا کې هغه د دوو ډېرو مهمو ارزښتونو دپاره داسې ستر بندونه رغول کېږي چې د هغې یو ارزښت د برېښنا تولید دی چې په هغې باندې هغه ملک صنعتي کېدل او د هغې ملک د برېښنا انرژي تولید دی، او دویمه ډېره زیاته مهمه موضوع چې په دې کې ده هغه د کرنیزو یا د کرنې د پراختیا دپاره لاره هوارول دي چې څنګه وکولی شو د کرنې دپاره لاره پراختیا کرنې ته پراختیا ورکړو. په افغانستان کې نور داسې ستر بندونه هم موږ لرو. که تاسې د هېواد په ختیځ کې وګورئ، مثلا د درونټې بند که تاسې وګورئ یا مثلا د نغلو بند وګورئ، دا بندونه هم موږ لرو. ولې متاسفانه چې دا یوازې د برېښنا د تولید وړتیا لري، اما کرنیزې ځمکې دې بندونو تر اوسه پورې نه دي خړوب کړي. یوازینې خوال یوازینې بیلګه چې د کمال خان د بند ده هغه دا ده چې د دې بند د رغولو سره به هلته یو لکو څو اویا زره هکټاره ځمکه چې دا رقم هم کېدای شي په مرور د وخت سره تغییر وکړي، کېدای شي ځمکه زیاته شي یا کمه شي، هغه مهمه نه ده، خو یعنې یو لکو نه زیاته ځمکه به هلته خړوبه شي او د کرم د پراختیا لپاره د افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو د خودکفایۍ او همدارنګه په نیمروز ولایت کې چې یو له هغه وروسته پاتې ولایتونو څخه دی چې بدون د دښتې نه او بدون د صحرا نه بل هېڅ نه لري، نو په داسې ولایت کې د یو لک اویا زره یو لک اتیا زره هکټاره په موجودیت ځمکه باندې هلته دی خړوبه شي، هلته کرنیز محصولات رامنځته شي.
دغه سی بندونو جوړول په ځانګړي ډول د کمال خان چې لږ تر لږه څه کم دوه لکه هکټاره ځمکه به خړوبوي د زراعت په برخه کې، دا څومره په ځان بساینې په لور باندې یو ګام بلل کېدلی شي؟
ډېر زیات اړین دي، ډېر زیات کولای شي چې د افغانستان په کرنیزو توکو چې اوس موږ تقریبا هر کرنیز توکی که تاسې وګورئ موږ په هغې کې په سلګونو میلیونه ډالر موږ واردات لرو، نو که چېرته دا د بندونو لاندې دا ځمکې په ښه توګه باندې مدیریت شي. دلته قدرمنه مهم شی په دې کې د دې ځمکو مدیریت دی. موږ ډېر زیات خوشحاله یو د اوبو د ادارې نه چې دوی دغسې کارونه کوي، اما کله چې د اوبو اداره خپل بندونه رغوي خپل بندونه جوړوي د دې نه وروسته دا دی چې دوی باید په ډېره یوه کلکه همغږۍ باندې د دغه بندونو لاندې د کرنې وزارت او یا په افغانستان کې نړیوال کرنیز موسسات چې دي د هغو سره په همغږۍ باندې دلته باید یو ډېر وسیع پلان جوړ شي، تر څو موږ درسته وایي موږ د سلما بند هم تقریبا څو کاله مخکې د سلما بند ورغېدو، خو تر اوسه پورې یعنی یو هکټار ځمکه هم هلته په درست شکل باندې نه ده خړوب شوې، تر اوسه پورې د هغې د ځمکې نه چا حاصلات نه دي اخیستي. علت یې دا ده چې یوه قوي هماهنګي او همغږي دلته نشته دی. نو اوس که چېرته د کمال خان بند په ښه توګه باندې افتتاح کېږي او بډن شوي، تاسې وګورئ چې 250 میلیونه متر مکعب اوبه هلته زیاته کېږي، نو د دې سره موادي شکل باندې د کمال خان د بند د ځمکې پلانونه او د دې آینده ډیزاینونه دا باید د کرنې وزارت سره په همغږۍ باندې مخته لاړ شي، تر څو موږ وکولو شو په همزمان شکل باندې د دې اوبو نه د کانال په شکل استفاده وکړو او ځمکې هلته پرې ورغول شي. که چېرته دا همغږي موجوده نه وي موږ په دې باندې پوهیږو چې د اوبو خپلواکه اداره چې ده دا واقعا دوی د اوبو په مهارولو کې د اوبو په تنظیم کې ډېر زیات ستر رول لري، ډېر برنامې لري، زرګاهې متنه ډېر ښه کارونه کوي، اما کله چې بیا موضوع کرنې ته کېږي نو دا مهمه دا چې د کارني وزارت سره باید د همغږي وشي او د کارني وزارت د خپل پرسونل او د خپل کمیلدي کډونو چې د لری دغه پوسټه باندې باید وکول شي په دې کې خپل برنامه تطبیق کی ترڅو وکول شو په دې سیمه کې مونږ د کارني لپاره ډیر څه کړی او کدا همغږي او دا مسایل موجود نه نو دا به کولونه به تیر شي برخنا به تولیدي کې خو دویم اصلي هدف چې د څنګه کارنه وبې پاتې
بیرته راګرځو تاسو ته خګنې سپ خپلواک سپ د سلما بند څو کال وړاندې ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دی. د خوګیانی صاحب خبره دا ده چې تر دې دمه د زراعت په برخه کې ځمکې نه دي خړوب کړي، فکر کوي چې د نه همغږۍ له وجې او په ټوله کې اندېښنه هم دا موجوده ده چې دلته د وزارتونو ترمنځ همغږي نشته چې لږ تر لږه تاسو اوبه راوتړئ بند وتړئ خو زراعت وزارت ترې ګټه نشي اخیستلی، دغه مسله څنګه کېدلی شي؟
یو چې دی د اوبو ملي اداره خو د ټولو ادارو سره ښې اړیکې لري، نږدې اړیکې لري. یعنې تاسو هغه زمونږ د فیسبوک پاڼه اتمن ګورئ نو مونږ هر ورځ د یو ادارې سره، کاغه د برېښنا اداره ده، کاغه د انرژي اداره ده، که د کرنې وزارت دی، د چاپیریال ساتنې اداره ده، کابل ښاروالۍ ده، مونږ دوی سره ډېر نږدې اړیکې لرو. خپله زمونږ رهبرۍ ورځي د دوی ادارو ته کې ناستې ورسره لرو، مشترک انکار کوو. بل د سلما بند موضوع ده، سلما بند یو ذخیروي بند دی، د اوبو بند مخکې بشپړ شوی دی څو کاله وړاندې، اوس هم فعال دی. کله چې موسمي سیلابونه راځي هغه بند کې اوبه ذخیره کېږي، بیا د اړتیا په وخت کې ترې استفاده کېږي. همدارنګه کنور بندونه دي، دا هر پروژه څو پړاو لري. یعنی د پروژې لومړني مطالعات، سروې او ډیزاین عملاً په کار پیل کول، هغه ته د بودیجې مسله چې بودیجه باید ورته ځانګړې شي، دا د اوبو ملي ادارې کار دی چې پالیسي ساز او اجرایوي اداره ده. د دې تر څنګ بیا کله چې یو بند برېښنا ولري، د برېښنا برخې د افغانستان برېښنا شرکت ته ځي، کله چې بند نه بیا د اوبو په برخه کې استفاده کېږي، موږ بند جوړوو، کانالونه ترې تېروو، بیا په سیمه کې د زراعت لپاره د کرنې وزارت کا مسئولیت جوړیږي، او یا د چاپیریال ساتنې ادارې کار دی چې هغوی د دې نه استفاده وکړي. دویم د اوبو د استعمال، تاسو وګورئ په ټول افغانستان کې هغه که بندونه دي، کانالونه دي، کاریزونه دي، د چک ډیمز پروژې دي، د اوبو د مصنوعي تغذیې پروژې دي، د ګبینی او د استنادي دیوالونو پروژې دي. هر پروژه چې بشپړېږي، کار ختمېږي، هغه نه عملاً په کارخانه کې هیوادوال ترې ګټه پورته کوي، د برېښنا په برخه کې ترې ګټه پورته کوي. زه نه پوهېږم چې خوږیانی صاحب کومه پروژه ده چې دوی وایي چې دغه نه ښه استفاده نه کېږي یا دغه نه تر اوسه ګټه نه ده پورته شوې. او ټولې پروژې چې تکمیل کېږي خلک پرې عملاً ګټه پورته کوي، هغه دې ته خوشحاله دي.
افغانستان
کمال خان بند بشپړ شو، د شاه واروز بند چې په کابل کې دی 99% چارې بشپړې شوې دي، یعنی نږدې دی. هغه بم په 14 کال کې په لومړۍ میاشت کې به ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. د دې تر څنګ د شورابک بند دی چې په بدخشان کې دی، 99% چارې بشپړې شوې، د هغې توربینونه ځکه د برېښنا بند دی، توربینونه او جنریټرونه ولګېدل، هغه بم د 14 کال کې به ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. د کجکی بند دی، د بخش آباد بند دی، د دهنادرې بند دی، د پاشدان بند دی، د سلطان بند دی، د سفلوغ بند دی، د سراب بند دی، د پلتو بند دی، د توری بند دی، په دغه بندونو باندې کار روان دی. د پاشدان بند 65% چارې بشپړې شوي دي په هرات ولایت کې. دغه د ټولو بندونو، د مچلغو بند دی په پکتیا کې، د ټولو دغه بندونه 40% 60% 55% 99% د ټولو چارې بشپړې دي. او کمال خان په بشپړه توګه هغه دی چې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. دوری په څلورمه، د دې تر څنګ څلور بندونه نور دي چې د اوبو ملي ادارې سروې او ډیزاین یې تکمیل کړي دي. یعنی لومړني مطالعات هم تر سره شوي دي. ولسمشرې ماڼۍ ته موږ دا وړاندیز وکړو، د نیکه مرغه چې د ولسمشر لخوا منظوري وشوه د وري میاشتې په 10 تاریخ باندې به د ولسمشر په شتون کې د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا دغه بندونه به د ملي پراختیا شرکت ته سپارل کېږي، هغه یو دولتي شرکت دی او ډېر امکانات لري. دغه څلور څلوېښت بندونه به د ملي
پراختیا په دې څلور څلوېښت بندونو باندې به هم خبرې کوو. خوګیاڼی صاحب، خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې په داسې حال کې چې افغانستان کې کاري فرصتونه کم دي او زیات شمېر ځوانان نورو هیوادونو ته د بیکارۍ له امله ځي، د دغه ډول بندونو د جوړېدو له امله کاري فرصتونه څومره رامنځته کېدلی شي؟
ډېر زیات مخکې دینه تاسو دې پوښتنه ته راشم چې سوی تفاهم نه شي. خپلواک صاحب ډېر ښه موضوعات اشاره وکړه. زما مخکنۍ خبرې موخه مې دا وه چې یعنې هماهنګي شته دی، خو که په دغسې بندونو نور رامنځته کېږي یعنې هماهنګي باید ډېره زیاته نور هم قوي شي، تر څو مونږ د فرصت نه استفاده وکړو. یعنې که یو کال مونږ دغه د کانالونو د بندونو لاندې ځمکې یو کال مخکې مونږ خړوبې کړو، نو په دې تاسو متخم شو چې یو کال مخکې به مونږ حاصل واخلو، یو کال مخکې به خلکو ته اشتغال پیدا شي، خلکو ته به زمینه د کار پیدا شي. هدف مې دا و چې یعنې په راتلونکي کې باید دا مسایل ډېر زیات مونږ ښه همغږي ولرو، د هماغه کراس کټنګ ارګانونه چې دي، هماغه د زیربطو ادارو سره مثلا څلور څلوېښت بندونه که نور جوړېږي، مطمئن اوسه چې په دې کې پنځوس فیصده به داسې بندونه وي چې هغه د بخور سیستمونه هم باید هغې ته ورغول شي، هغه باید ځمکې هم خړوبي شي. نو دا ډېر ښه ده چې د دې لپاره د یو قوي میکانیزم د هماهنګۍ ولري. خبره دا ده چې د کمال خان بند د هغه اوږدې مودې کمی مثبت اخیز چې دی، یو په هغه کې هم دا ده چې خلکو لپاره د کار زمینه باید ډېره زیاته مساعده شي. زما نظر په دې کې دا دی چې مونږ د لومړي ځل دپاره کله چې بند افتتاح کېږي د هغې چارې پر مخ باندې وړل کېږي. دغه څه ځمکه چې مونږ په دې ځای کې لرو، که دا دوه لکه هکټاره ده، که دا یو لک اتیا زره هکټاره ده، دا ځمکه په دولتي سیستم باندې او د دولت د کارمندانو مامورینو په سیستم باندې دا هېڅکله به خلکو ته د کار زمینه په دې کې مساعده نه شي، ځکه چې امکانات ډېر په داخل د حکومت کې ضعیفه دي. یا د کرنې وزارت کې مونږ په ټول نیمروز کې مونږ وګورو، د کرنې په وزارت کې په نیمروز کې مونږ پنځوس کسه سټاف نه لرو، پنځوس کسه مامورین هلته نشته دي. نو ښه خبره دا ده چې د دغې ځمکې د تنظیم دپاره، د دغې ځمکه کې د کرنیزو محصولاتو د کښت دپاره، دا ځمکې باید ټول پانګوالو ته ورکړل شي. په یو اوږدمهاله قرارداد باندې دا باید پانګوال ته ورکړل شي، تر څو پانګوال وکولی شي په دې کې سرمایه ګذاري وکړي، پانګونه وکړي. نو هماغه دی چې دوی استخدام پروسه لري، دوی به ډېر خلک هلته استخدام کړي او دوی به ډېر کارونه په هغې ځای وکړي. زه په دې باندې متعقین یم که چېرته په دې باندې ښه توګه باندې کار وکړي، نو په زرګونو کسان به د دغه ځمکو د حاصلاتو نه دلته په مصروف وي، دلته به فابریکې رامنځته کېږي، دلته به دغه ټول هغه ارزښتي کړی دی او نبات چې ده په دې باندې به خلک کار کوي.
خوګیاڼی صاحب، لږ د کرنې په برخه کې نور هم پاتې شو، بندونه هم جوړېږي او ځمکې به هم خړوبېږي پلانونو ته په کتلو سره، خو فکر نه کوي چې په افغانستان داخل د افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو دپاره د بازار مسله یا له افغانستان نه بیرون د بازار مسله او دلته د ساتلو مسله ډېره مهمه ده. همدا اوس هم چې موږ او تاسې ګورو د افغانستان زیات کرنیز محصولات ګاونډیو هیوادونو ته ځي، هلته ساتل کېږي، بیرته د موسم په تېرېدو سره افغانستان ته داخلېږي او بیا په لوړ قیمت باندې دلته خرڅېږي.
دا موضوع عمومي ده، دا موضوع په عامه توګه باندې شته دی، خو کله چې داسې یوه غټه پروژه افتتاح کېږي، نو زموږ هیله دا ده چې که دلته دوه سوه میلیونه ډالر د کمال خان په بند باندې مصرفېږي، نو حد اقل لس میلیونه ډالر باید د دغسې د بازار موندنې یا د سړو خونو یا د مارکیټنګ په دې باندې هم باید ولګول شي. نور د افغانستان نورې ځمکې هغه استثنا ده، مارکیټ نه لرو یا مارکیټ په لټه کې یو او یا هېوادونو ته ځي او هلته دویم ځل دپاره پروسس کېږي یا دویم ځل دپاره ساتل کېږي، هغه موضوع کمپلیکس په شکل باندې دی، باید هر څه د ځانه سره ولرو، پروسس دپاره همدغه سیمه کې ولرو، سړي خونې مونږ ولرو چې دا مونږ کولی شو، د همدغه بودیجونه چې دپاره په نظر کې نیول شوي دونه استفاده وکړو. خو تاسې یقین وکړئ وروره چې مونږ په افغانستان کې د
خوګیاڼی صاحب بیرته تاسو ته راګرځو، ستاسو ټلیفوني لیکم لږه خرابه ده. خپلواک صاحب، تاسو وړاندې د څلور څلوېښت بندونو یادونه وکړه، شاید او خیل اورېدونکو سره په دې برخه کې تر ډېره دا پوښتنه موجوده وي چې په دې څلور څلوېښت بندونو کې به د کونړ په سیند باندې کوم بند جوړېږي که څنګه، ځکه په دې برخه کې ډېرې غوښتنې موجودې دي.
اوشته میلامی ورکو یا خپل شخصی فیسبوک نه زګله کوم څه ولیکم، بیا ولا خبره د یوادوار دای چې کونړ سینم څنګه که دا پښتنه ډېره راولاړېږي وادوالو سره. دغه څلور څلوېښت بندونه په نورو څوارلسو ولایتونو کې دي، مختلف ولایتونو کې په ټوله کې دا د اوبو بندونه دي، د اوبو د مدیریت بندونه دي، د چې د موسمي سیلابونو په کنټرول، د کرنیزو ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار موندلو په برخه کې، او د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا کې به مهم رول ولري. د کونړ سیند باندې زمونږ سینځه بند په پلان کې دي چې لوی بندونه دي، په هغه کې د هغه لپاره موږ د یو استرالیایي کمپنۍ پروټیسکیو سره یو تفاهمنامه لاسلیک کړې. هغه تفاهمنامه ډېر په جدي تعقیبېږي. دغه تفاهمنامه خپله د ولسمشر غني مخکې لاسلیک شوه. د پروټیسکیو کمپنۍ د دې تر څنګ چې د کونړ پر سیند بندونه جوړ کړي، هغوی به په آمو سیند باندې بندونه جوړوي، د برېښنا او د هلمند په سیند باندې به هم جوړوي. دغه د برېښنا لوی بندونه دي، که موږ دغه بندونه دي د یو ډونر په واسطه جوړ کړو، نو هغه ته خپل افغان حکومت دومره بودیجه نه لري، ځکه هلته بهر بند باندې که موږ په کونړ کې جوړو یو بند باندې ته یو اعشاریه میلیارد ډالر بودیجه پکار ده، پیسې پکار دي. همدارنګ نور بندونه دي چې اوه سوه پنځوس میلیونه، اته سوه میلیونه، شپږ میلیونه دومره ډالر په هر بند باندې مصرف راځي. نو دغه د دې بندونو لپاره د کمپنۍ سره خبرې روانې دي. موږ چې کوم مطالعات ترسره کړي دي په کونړ سیند باندې، په امو حوزه کې او په هلمند حوزه کې، دغه معلومات موږ د کمپنۍ ته سپارلي. هغوی خپل یو ځل رسیکي دا معلومات بیا موږ ته وایي چې موږ لومړی په کومو بندونو باندې کار پیل کوو. نو دوی سره زموږ خبرې روانې دي، هغه نهایي مرحلې ته رسیدلې.
خپلواک صاحب، کراشو امنیتی برخې ته په وروستیو کې وروستي رپورټونه د پاکستان بند پاړه باندې موجود و چې په ساتونکو باندې دوه ځلې حمله وشوي او ځینې کسان هلته ووژل شول د بند ساتونکي. په دې برخه کې څومره همغږي د کورنیو چارو وزارت سره شته او ژمنې څه دي په دې برخه کې؟ ځکه تر ټولو لویه ویره همدا موجوده ده چې ښایي د نامنۍ په زیاتوالي سره د دې بندونو د جوړېدو مخه ونیول شي.
په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته دي. د هیواد په ټولو برخو کې دغه ستونزه شته ده. په لویو پروژو کې بیا هم دغه ستونزې شته دي. ځینې ځایونو کې امنیت خراب دی، هلته امنیتي ستونزه شته ده چې یو د هغه نه پاکستان بند دی چې وخت نا وخت د وسلوالو مخالفینو لوري حملې کېږي. خو دغه د امنیت برخه بیا په ټوله کې د کورنیو چارو وزارت او د محمد اسدی دوی تر راګرځي، ځکه د امنیت برخه هغوی په غاړه لري. یو بو ملي ادارې صرف هغه د لوی پروژو د تطبیق مسؤلیت لري. ستونزې شته دي، خو بیا په مقابل کې افغان ځواکونه په خورا میړانه او په لوړ مورال د دې نه دفاع کوي. هر بند چې دی هغوی نڅو کمربند د امنیتي ځواکونه پراته وي. د بند ساحې ته داخلېدل به ډېره مشکله وي چې دوی د بند ساحې ته داخل شي او ته زیان ورسوي. خو وسلوال مخالفین هم کله کله د بند په دې لومړیو پوستو باندې بریدونه کوي چې د هغې په مقابل کې افغان ځواکونه مقابله کوي، او دوی تل د خپل د سر په قیمت د لویو پروژو د ملي شتمنۍ نه ساتنه کوي. او موږ یې د دغه قربانۍ قدردانۍ کوو او د ولس نه غواړو چې د پروژو ملاتړ وکړي، ساتنه وکړي، او د دې تر څنګ د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د خپل انجینرانو ساتنه وکړي تر څو دوی ته لوی بندونه جوړ کړي او د هېواد اوبه مهار شي. او د دې تر څنګ په خپل موږ باید برېښنا تولید کوو په داخل کې د هېوادوالو
بیرته خپلواک صاحب تاسو ته راګرځو. بیرته خوګنی صاحب، د روسي پښتنې په توګه په ټوله کې کراته ووایي د افغانستان دپاره د اوبو مهارول څومره یو مهم کار دی؟
او ډیر زیات اړین کار دی چې په افغانستان کې زیاتره د اوبو سرچینې چې دي هغه ډېرې کمې دي، او موږ معمولا د اوبو په باندې بنا یو، یعنې هغه اوبه چې هغه موسمي دي سیلابي، زیاتره موږ د هغې نه استفاده کوو. نو که دغه د سیلابونو اوبه مهار شي لکه د کمال خان بند او یا نور بندونه،
چې خپلواک صاحب دې ته اشاره وکړه، نو دا د کرنې د پراختیا لپاره ډېر زیات مهمه موضوع ده چې په دې باندې باید مونږ ډېره پانګونه په دې باندې وکړو او داسې نورو وړو پروژو نه که چېرې جلوګیري وشي، مخنیوی وشي، زیاتره مونږ کوشش وکړو چې مونږ د بارانونو او د سیلابونو اوبه مونږ مهار کړو، ځکه دی ډېرې زیاتې ګټې لري. او یوه ګټه په دې کې دا ده چې مونږ څنګه کولی شو د ځمکې لاندې اوبو ته مونږ هغه ریچارج کړو، د هغې د ریچارجولو لپاره که داسې ستر بندونه نه وي، متوسط بندونه هم کولی شي چې دا اوبه مونږ ریچارج کړو. څه څو ورځې مخکې ما په درینور ولسوالۍ ننګرهار کې وکتو چې خلکو په شخصي لګښت باندې یو ډېر غټ بند جوړ کړی و، او علت یې دا و چې څو کاله مخکې دلته زمونږ اوبه په ډېره ټیټه پیمانه باندې راستل کېدي، او اوس د اوبو سطحه جګه شوې. دا عملا تجربو دا ښودلې ده چې داسې ستر واړه او متوسط بندونه کولی شي چې هم د ځمکې لاندې اوبه ریچارج کړي، او په زمن کې د کرنې او مالدارۍ د سکتور د پراختیا لپاره د کاري زمینو پیدا کوي یا کار خلکو ته پیدا کوي، دا ډېره زیاته مهمه ده. خو په ټوله کې زموږ وړاندیز دا دی چې داسې بندونو په رغولو کې هماهنګي باید ډېره زیاته مهمه وي، هماهنګي باید د ادارو ترمنځ باندې رامنځته شي، او مخکې سره چې کوم بند افتتاح کېږي هلته باید د برېښنا د تولید تر څنګ د کرنې پروګرامونه هم باید هلته عملي شي.
ډېره زیاته مننه خوګنی صاحب. کور ودان او خپلواک صاحب، که تاسو راته د روسي پښتنې په توګه باندې ووایي چې اوس مهال افغان حکومت د خپل څومره اوبو په مدیریت باندې توانېدلې ده، او بل یو پښتنه چې څومره وړاندې پر بحثونه موجود وو د شاوروس بند پاړه باندې چې ځینې تخنیکی ستونزې پکې موجودې دي، او حتی ویل کېدل داسې چې د ماتېدو له ګواښ سره مخامخ دی، په دې اړه کلن معلومات ورکړئ مهرباني.
تر اوسه پورې 13% اوبه مدیریت شوی دی، د اقتصاد، برېښنا، د کرهنې او مختلفو برخو کې په داخلي هیواد کې استفاده کیږي، نورې اوبه باندې کار روان دی چې هغه مدیریت شي. د همدې لپاره دغه 3-4 بندونه به د دې اوبو په مدیریت کې خورا ګټور وي. دغه موضوع د شاتوت د شاه واروس بند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې مې یو ځل راپورته شوه، هیڅ حقیقت نه لره. په ټوله کې د شاه واروس بند موضوع چې وه هغه د کانکریټ مسله وه، دا تخنیکي خلک پرې پوهېږي، انجینران چې آر سی سي او سی آر بی سي کانکریټونه څنګه وي، کله چې ته دونه ډبل کانکریټ چې هغه کې د ستن عمره خطونه پکې خپل را پیدا کیږي، هغه معمول د پټول نړۍ کې کله چې دا کانکریټ دوی واچو دی بند ته د واړه درزونو چې پکې رامنځته شول، نو دلته انجینران هم یو ډول سودایي شول چې ځکه لومړی ځل چې موږ دغسې یو چیش سره مخامخ کېدو، نو بیا ورته د اوبو ملي ادارې د جرمني او د امریکا نه انجینران راوستل تر څو دا موضوع دقیقه وګوري. هغوی چې راغله هغه راپور موږ سره شته دی، هر کله چې رسنۍ وغواړي، تاسو وغواړي، ولس وغواړي، موږ ورسره شریکو دی بهرنیانو راپور. هغې ویل چې دا شته په امریکا کې هم شته، په تاجکستان کې هم شته، په ټوله نړۍ کې چې لوی بندونه جوړېږي دا شی پکې معمول دی، ځکه دا مسله د کانکریټ ده.
ډیر زیاته مننه خپلواک صاحب. کور ودان مننه. درنو اوریدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه را سره وی د کمال خان بند او په ټوله کې په افغانستان کې د اوبو د تنظیم په اړه باندې مو باس درلود. له خپلو دواړو میلمنو مننه، د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک او د کرنې د برخې متخصص میرویس خوګنې. تر بیا در لپم.
سر خاورے بادا وا کنا اس پہ سر خاورے بادا وا کنا تچرا تو ہے کنا تچرا تو ہے کنا